د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخیم او د 1200 بجو په خبري غړې کې مو هرکلی کوم. له 1200 څخه تر 2 بجې پورې په دې غړې کې تاسو ګڼ ریپورتونه لرو، مطبوعاتي کتنی او همدارز مرکه هم د دې غړې برخه دي. خو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، موږ تاسو په هر غړې کې په شروع او په نیمه کې خبرونه دروړو. نو د خبرونو د تفصیل لپاره مجید بابر ته ورځو.
پاکستان کے افغان سفیر عمر راخیل وال وائی چې د امن خبرو اترو لپاره پاکستان ته د افغان طالبانو کوم فهرست نه دی ورکړی. غیر سرکاري اداره الف اعلان وای قبایلی سیمو کې د جنکوز د کوونکو شمیره کې 15% کمی راغلی. د امریکا د دفاع وزیر وای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد به عراقي ځواکونو سره همکاري نور هم زیاتې کړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال وایي دوی پاکستان ته د امن د خبرو اترو لپاره د طالبانو کوم فهرست نه دی ورکړی. تېره ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې سره په مرکه کې ښاغلي زاخیلوال زیاته کړه:
زه دا خبره نه تصدیق کوم. زمونږ د پاکستان سره د سولې په اړوند باندې خبرې په هغه څلور اخیز چوکاټ کې دي چې په هغه کې زه یم. مونږ کوم ډول لس دوی ته نه دی ورکړی. څه شي باندې توافق شوی دی؟ هغه دا دی چې هڅول د طالبانو چې سول مذاکرات ته حاضر شي او خپل باصلاحیت نمائندگان راوړي. باصلاحیت نمائندگان کې د سیاحت کوست
په افغانستان کې د امن په مخادس لور هیوادونو چین، امریکا، پاکستان او افغانستان په هغه غونډه کې چې 13 میاشت په کابل کې شوې و ویل شوې وو چې د افغان طالبانو سره به د امن خبرې اترې د رواني میاشتې په لومړۍ اونۍ کې اسلام آباد کې کیږي. او داسې خبرونه وو چې افغان حکومت پاکستان ته د طالبانو د مشرانو کوم ځانګړی فهرست ورکړی دی. یو غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې د سکولونو او استادانو د نشتوالي او د امنیت د کمښت له کبله په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې د جینکو تعلیم سخت زیانمن شوی. تېره ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې د دغه ادارې یو چارواکي عمر اورگزی زیاته کړه:
په خیبر پښتونخوا کې 52% جنکی آؤٹ آف سکول دي. دغه په فاټا کې 75% آؤٹ آف سکول جنکی دي. اکه دا چې موږ مجموعي طور باندې پاکستان لیول باندې راشو، د هغه شمېر هم ډېره زیاته ده. مطلب 52% جنکی آؤٹ آف سکول دي ټول پاکستان کې.
خو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عطیف خان دغه راپور ناسم وبللو او زیاته یې کړه چې د تعلیم لپاره د دوی حکومت د نورو حکومتونو په مقابله کې په خیبر پښتونخوا کې زیات کار کړی. ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن د ترکمنستان له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د ملي امنیت د شورا یو خبرپاڼه وایي حنیف اتمر پرون ماښام د یو ورځني سفر په مخه اشقابات ته رسېدلی دی. ټاکل شوی ده چې نوموړی به نن د ترکمنستان د دفاع له وزیر او د ملي امنیت د شورا له رئیس یالیم بریدیف او همدارنګه د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره وګوري. تمه کیږي چې په دې لیدنو کې بعد دواړو لورو ترمنځ د سیمې په کچه د ترهګرۍ پر ضد په ګډه مبارزه، د ټاپي ګیس پایپ لاین، د اورګاډي د پټلۍ او همدارنګه له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا په درآمد کولو خبرې وشي. په دې سفر کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره د میدان سیا په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استاد محمد شاکر کارګر هم ملګری دی. روس وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړي کولو لپاره به د هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د روس د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په یوې خبرپاڼه کې د هغو وسلو یادونه وکړه چې افغانستان ته یې په دې وروستو کې سپارلي او زیاتوي چې دا هیواد به د ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره افغان امنیتي ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د روس د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي چمتو دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د روس په پوهنتونونو او روزنیزو مرکزونو کې پېښورانه خلق وروزی. بلخوا پرون افغان ولسمشر په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د روس له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په پوزي، امنیتی او اقتصادي برخو کې د یو لړ توافقنامو پر چوکاټ خبرې کړې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا د دفاع وزیر وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد به د عراقي امنیتي ځواکونو سره د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره همکاري نور زیاتې کړي، لکه څنګه چې د رمادي ښار بیرته نیولو لپاره کړې وي. آشتن کارټر پرون په پینټاګان کې وویل له عراق سره په یو وخت په شام کې هم د داعش د وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره اقدامات کوي او دې زیاتوي:
Because of our strategy
د داعش د وسله والې ډلې پر ضد زموږ د مبارزې د چټکولو په موخه د ستراتیژۍ او عزم ځواک له موږ سره دی، نه چې اسلامي دولت له ډلې سره. زموږ ملګرو په عراق کې رمادي ښار بیرته ونیو او په انبار کې هم پرمختګونه کړي. په عین حال کې موږ په شام کې هم د داعش د لمن د وړلو لپاره په مبارزه کې په عملیاتي ډول مهم ګامونه اخیستي. د امریکا د دفاع وزیر همدارنګ وویل په عراق کې عملیات د وزیر اعظم حیدر العبادی تر مشرتابه لاندې ترسره کیږي. د عراق په شرقي برخه کې د شیعه مسلک په یوه جنازه ځان وجون کې برید کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي. پیخه په دیاله صوبه کې شوي چې تر 500 زیات نور یې ټپیان کړي هم دي. عراقي چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې د شیعه ملیشو سو قماندانان هم شامل دي. د اسلامي دولت وسوالې ډلې د دې برید ذمہواري منلې ده. او وروستۍ خبر دا چې د یورپ د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د یوکراین په ختیځ کې د ډزبندۍ څخه د سرغړونو په اړه سختې اندېښنې لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې له کیف او ماسکو وغوښتل چې خپلې ذمهواري ترسره کړي. نوموړي همدارنګه وویل روس او یوکراین باید د مینسک د سولې لوازنامه چې یو کال مخکې لاسلیک شوې په سمه توګه عملي کړي. د شټاین مایر په وینا د یوکراین د کړکیچ د هواري یوازینی سیاسي لار د دې لوازنامه عملي کېدل دي. تمه کیږي چې د فرانس، جرمني، روس او یوکراین د بهرنیو چارو وزیران به د مارچ میاشتې په درېیمه خپلو کې په پیرس کې وګوري او د یوکراین په ختیځ کې به پرمختګونه او ستونزې وڅېړي. د مشال د خبرونو پای او د بتاستا د موسم حال او د کرنسو بای رابعه اکرم خان وړاندې کړی.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه او 90 پیسې خرڅل کیږي او په 1.6 روپیه او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپیه او 20 پیسې او په 1.14 روپیه. یو پاوند په 1.78 روپیه او 60 پیسې او په 1.78 روپیه او 20 پیسې. یو ریال په 28 روپیه خرڅل کیږي او په 28 روپیه او 60 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه او 30 پیسې او په 28 روپیه او 95 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه او 500 پیسې او په 1 روپیه او 60 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پیښور بنو او کوټه کې وریځي وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 20، بنو کې 10 او 20 او په کوټه کې 12 او 26 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو همدا اوس اوریدلی شئ. خبرونه مو زموږ له همکارانو واردل په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ دې ریپورټونو تفصیل اورو. اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال وایي راتلونکي نه ساده طالبان لپاره ښه موقع ده چې له جګړو لاس واخلي او د سیاسي بهیر برخه شي.
بیا هم را دوم چې طالبان د سولې د خبرو طرفدار ونه وسی او د لیوالتیا دی ونه لري. طبعا هغه فضا چې مخوی غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده.
د شمالي وزیرستان هغه خلک چې له عربي هیوادونو څخه تر مزدوري وروسته د خپل کور کلی لیدو ته ورغلي وای امنیتی ځواکونه لبن څخه مخکې نه پرېږدي.
سعودیان راغلای نه سه 15-20 دن مې کېږي چې یې ورې شي مې راته کېم تر دې چې پولیټیکل ته ورشي. پولیټیکل ته ویې چې سلوارم تر اوسې لري چې ټې مې 13 شوې دې مې نشته چې ټې مې دې پنې نه خو دې په باندې شر باندې 13 شولا.
د وی غیر سرکاري ادارې چارواکي وای په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د جنکو د تعلیم شره نور هم کم شوې ده.
جنکو سکولونه کم دي او لکانو زیات دي. بل دا ده چې دهشتګرۍ او ترهګرۍ د لاسه هم بلا سکولونه برباد شوي دي او عالي کم جنکۍ چې دي سکول نه تللې هغې باندې ډزې هم کړې دي.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم شته موږ سره پاتې شي. اوریدونکو که څه هم دې وروستیو کې افغان طالبانو ویلي وو چې تر اوسه پورې اسلام آباد کې له هغو مذاکراتو خبر نه دي چې تیره میاشت په کابل کې په څلور اړخیزه غونډه کې فیصله شوې وه، خو افغان چارواکي وایي چې د طالبانو سره به خبرې وشي. تیره میاشت د امریکې، پاکستاني، افغان او چینایي چارواکو ترمنځ کابل کې د سولې بهیر د ښه پرمخ بیولو لپاره غونډه کې ویل شوی و چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې به اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات کیږي. په دې اړه دا رپورټ اورو. افغان چارواکي وایي تمه لري چې زر به په اسلام آباد کې د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هغه رپورټونه رد کړل چې افغان حکومت پاکستان ته د مذاکراتو لپاره حاضرولو ته د طالبانو د لسو مشرانو نمونه ورکړي دي. زاخلوال پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې د راتلونکو مذاکراتو کره نیټه ونه خوده خو زیاته یې کړه.
زدا بیا هم ردوم چې طالبان د سولې د خبرو طرفدار ونه وسی او د لیوالتیا دی ونه لري. طبعا هغه فضا چې کومه خوی غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده او زه متخینم چې دغه مساعد فضا په دوی ګټه واخلي او د سولې خبرو ته به دوی حاضر شي. اولنۍ موافقه مو په اسلام آباد باندې کړې ده، مګر د دویم او دریم او وروستیو ناستو یا او دغې څخه وروسته ناستو ته مونږ مطلق دا بحث آزاد پرېښی دی. په هره ناستې کې به بیا مونږ په دې باندې بحث سره کوو چې بله ناسته کوم ځای کې وشي، مونږ دې ته آماده یو چې په هر ځای کې اوسي.
افغان چارواکو مخکې هم هیله خودلې وه چې د سولې لپاره د نوي حکومت هغه کوششونه ګټه لري چې د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو لپاره په پراخه کچه پیل کړي دي. افغان چارواکو تل ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو دومره اغیز لري چې کولی شي د حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته کښېني. پاکستان هم په دې اړه خپلې ژمنې تکرار کړي او په دې روسیو کې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم قطر ته ورغلی و. په قطر کې د طالبانو یو غیر رسمي سیاسي دفتر هم شتون لري. د پاکستان پوځ تیر هفته د جنرال شریف د سفر په اړه خپل یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې هغه د قطر د چارواکو سره د طالبانو د دفتر له لارې د سولې د بهیر د بحالۍ په اړه غږېدلی و. د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي د پاکستان پوځ کولی شي د افغانستان په سوله کې مهم کردار ترسره کړي.
دغه د افغانستان چې کوم مسلې دي، هلته کې د سولې خبرې یا د افغانستان حکومت سره نږدې اړیکې، دې کې زیات بیا د پاکستاني فوج یو رول دی. پاکستاني فوج دا ټول کارونه کوي. په دې کې پخپله د پاکستان سیاسي حکومت یا پاکستان پارلمان یا وزیر اعظم د هغې په کې ډېر کار نه وي او هغې په دې کې زیات مداخله هم نه کوي. دا کار دوی فوج ته حواله کړي، ځکه چې دوی وو چې دا فوج ټولو خبرو نه خبر دی.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې که د سولې بهیر زر تر زره پیل نشي او نتیجې ونه لري، نو په سیمه کې به د جګړو ګټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ورسي چې غواړي ځان دغلته قوي کړي. یاد دی چې افغان، پاکستانی، چینایي او امریکایي چارواکو د افغانستان د سولې لپاره مذاکراتو ته لار جوړولو په خاطر په اسلام آباد او کابل کې درې غونډې کړي دي. روسي هغه یې تیره میاشت په کابل کې وا چې پکې د دې میاشتې په لومړیو کې د طالبان سره د نیغ په نیغه خبرو کېدو امکان ښودل شوی و.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، که څه هم تاسو اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر زاخلوال ویلې دي، دوی په راتلونکو مذاکراتو کې له پاکستانه د کوم خاص طالب چارواکي د حاضرولو غوښتنه نه ده کړې. دا په خبره نږدې راتلونکو کې اسلام آباد کې د سولې لپاره کېدونکو خبرو کې د باصلاحیته طالبانو استازو راتګ ته هیله مند دي. زموږ همکاري فرشته جلال زین موړي سره مرکه کړې او په سر کې تی پوښتنه کړې چې د روسیو کې طالبانو د نیغ په نیغه مذاکراتو له بلنې څخه بې خبري خودلې، نو هغه ولې د دې مذاکراتو د کېدو لپاره امید لري؟
د لارې نقشه باندې توافق په اولنۍ اونۍ زما د راتک کې یو مهم ګام و. په دویمه څلور اړخیزه ناسته کې د سولې په مذاکراتو په یو مین وخت باندې توافق او د ټولو خواوو نه البته دا ژمنتیا اخیستل چې خپلې هڅې وکړي مخالفین د حکومت د مذاکرې میز ته راوړي چې انشاءالله تعالی راوشي. دا دومه لاسته راوړنه وه. موږ امیدواري دا چې زموږ لاسته راوړنې ډېر خلاصیت وکړي او د اعتماد فضا مو لا ډېر ښه لکلک او محکم ووسي.
زاخلوال صاحب، د کابل حکومت و پاکستان ته یو لیست ورکړی، لس نفر طالبان په دې لیست کې اچول دي او پاکستان ته ویلي چې دوی باید مذاکرو ته راسي. په دې لیست کې دا خلک څوک دي تاسو ته معلوم دي؟ او د دې لیست پیدا کولو لپاره د پاکستان د حکومت هڅې څومره دي؟ تاسو څه ارتباطات لري، څه معلومات لري؟
زه دا خبره نه تصدیقوم. زموږ د پاکستان سره د سولې پاروند باندې خبرې په هغه څلور اخیز چوکاټ کې دي چې په هغه کې زه یم. موږ کوم ډول لیست ته نه دی ورکړی، توافق شوی دی دا دی چې حاصل د طالبانو چې سول مذاکرات ته حاضر شي او خپل با صلاحیت نمائندگان را وږي چې با صلاحیت نمائندگان کې به شي هڅه وکړي
زخمو سب
نمائندگان هغه مونږه تاسو په انتخاب وکړي
تاسو باندې دا انتقاد ده چې وای تاسو د خبرو لپاره سلسله شروع کړي خو خپل مقابل طرف چې باید خبري وسره وکړي یوغوی نه تر اوسه دا خبري تایید کړي دي د دوی غ رسمي نمائندگانو یعنی تر اوسه طالبانو دا نه دی ویلي نو تاسو وای د چې شي لپاره تیاری نیسي
ادمان به په شاک ځینې نورې خبري وسی چې هغه تفصیل ته نه ورځم مګر زه دا بیا هم ردوم چې طالبان د سولې د خبرو طرفدار ونه وسی او د لوالتیا دی ونه لري طبعا هغه فضا چې کومه خوی غواړي هغه فضا اوس ورته مسایده ده او زه متخینه مشه دغه مسایده فضا ته په دوی ګټه واخلي او د سولې خبرو ته دوی حاضر شي زه د سولې اړوند باندې خصوصا په اخرو کې ډاډمنی خبرې کړي او زل بیا ما خپل ډاډمنی خبرې تکراروم چې زه د پوره ډاډمنی چې ان شاء الله تعالی دا سلسله د خبرو د سولې د مذاکرات به ان شاء الله شروع شي
تاسو فکر کوئ دا مذاکرې به په کابل کې کیږي که په اسلام آباد کې یا کوم بل ځای ورته ټاکي که واقعا طالبان راسي تاسو فکر لرئ
اولنۍ موافقه مو په اسلام آباد باندې کړې ده مگر د دویمو دریمو او وروستیو ناستو یا دغه خوروسته ناستو ته مونږ مطلق دا بحث آزاد پرې خېده په هر ناستې کې بیا مونږ په دې باندې بحث سره کوو چې بل ناست کم دی کې وشي مونږ دې ته مادي چې په هر دی کې وشي چې شجه مونږ ته مهم دی هغه ناسته ده او د ناستو نتیجه ده چې هغه مهمه ده دا چې کوم ځای کې وشي هغه غوښتنه ده چې د اسلام آباد کې وشي دا زموږ د طرفه د غوښتنه وشه چې په دې کې د وضاحت موجود وشي هغه په دې چې په لومړیو ناستو کې ځینې لوجستیکي مسایل وشي ځکه چې مونږ وخت هم لرو
د سولې پر لور
مست خپل خاورا
یو نا تا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلې فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور کو بیگنا زمونږ کتابونه ته کینی ټول تخته پلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو د شمالي وزیرستان خوښه 200 هغه وګړي چې په عرب اماراتو او نور عربي هیوادونو کې ژوند کوي د نږدې شلو ورځو راهیسې په بنو کې په مختلفو ځایونو کې اوسیږي دوی وایي امنیتي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې خپل سیمو او کورونو ته نه ورپرېږدي دوی کې ځینې په یوه میاشت او ځینې په دوو میاشتو چوټیانو راغلي او وایي چې که ستونزه یې حل نه شوه نو د خپل کور کلي د خلکو سره به یې لیدل ونه شي پولیټیکل انتظامیه د دې وجه امنیتي مسلې ښیي او وایي چې په دې لړ کې به پوسا یو درخواست ورکوي او کوشش به کوي چې دا ستونزه حل شي عمر دراز وزیر په دې هکله رپورټ را لیږلی
شمالی وزیرستان هغه خلق چې متحده عرب اماراتو کې مزدورۍ نه پس وطن ته په رخصتی راغلي وایي د 13 ورځو نه بنو کې په انتظار دي او د دوی کورنۍ چې شمالی وزیرستان خپل سیمو ته ستنې شوې دوی ته انتظامیه له طرفه لا هم اجازه نه ورکول کیږي چې خپل کورونو ته ولاړ شي د دوی په وینا نږدې 200 کسان دي چې روزانه د امنیتي ځواکونو او پولیټیکل انتظامیه دفترونو چکر خوري او یو بلا نیټه ورکوي محمد زوبیر چې د 13 میاشتې په لسمه نیټه د متحده عرب اماراتو نه راغلی وایي د 10 ورځو نه په انتظار دی او خپل سیمه ته نه پریدي چې کورانه یې واپس تللی
په 10 تاریخ پاکستان ته رسولای په 11 تاریخ مو په تحصیل شې کما کوي د کترولې د پورا د وطن تللې عامې کړې دو 10 ورځې د 13 سمیزي اکلی ته نه پریدي سره د دې چې مو سره پاسپورت تا ټیکټ تا شنختی کارت دوا دې سره په پر دې وطن پرته یې هوټل سه سپه کې خرچېر نه سي د غازی او تای چې کی مری پینې ځای نه راوړی وي خوړی مې غټنی و آداب دې میز نه پزل لګي کبیله مې تلې دي اې تو یره نه دسلې پانه ترتیب پټې مې پټلې پانه ور سره ودا هې دي خپل خپل وطن ته مې ستې کیمه دوکان نه چې تلای پر دې وطن د امریکا ته سي نه برتانیې ته سي پاپو ته چې کیمه دوکان مې نه پرې دي
فتح الله وای 15 ورځې په انتظار تیرې کړې او درې کاله مسافرای نه پس سیمه تازي خو روزانه د وطن کارډ تر لاسه کولو لپاره دفترونو چکر خوري.
سعودیان راغلای نه سه 15-20 دن می کوي چې یره ورشي می غاتا کم تر دی چې پولیټیکل تر ورشي پولیټیکل تر دی چې سلوارم تر ورشي دا تکلیف یې مشه جوړ کړه. خیر کار می ځا کبیله لري چټی می تیر شو دې دې مشه چټی می دې پنی نه خو دې په باندې شر باندې تیر شو لا خام خاص طریقہ دا مشتا جوڑا شیدا خود جوتائی دا کبیلے میں ڈیرا مخش واپس شو یہ جی میر فلور میں دی خام خاص دین ارتا وچ تین میرا دین ارتا وچ تی دا کے تو سفر بند بیا رو شیدا دری سر دیر کولا تیرا کلا میں دول لا جی کلا میں دیر لا جی چوٹی خو میں تیرا شوا بغیر وطن کا خو وطن تنا شت لای کنا
دا شمالی وزیرستان بہار ملکونو نا راغلی دغه خلکو مشکل پاڑا مو چے پولیٹیکل انتظامیہ نو پختل نو دوی مشال تا بیا ٹیلیفون وکړو او وی وایل پر دې اړه د میران شاه منیاتی ځواکونو 7 ډیو سره هم خبرې وکړې او فیصله وشوه چې پر روانو 2-3 ورځو کې به د غټول کسان چې پولیټیکل انتظامیه کیمپ افیس بنو کې درخواستونه جمع کړي خپلو سیمو ته به راولي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی هم مشال ته د ټلیفون د لارې ورسته وویل بهتره لاره بداوی چې راتلونکي کې د شمالي وزیرستان بهر ملکونو کې مسافرو لپاره دوی خپل ځانګړی ډیسک جوړ کړي او دغه خلک دی د پولیټیکل انتظامیه د امنیتی ځواکونو 7 ډیو او حکومت ته درخواست جمع کړي چې په راتلونکي کې دغه مشکل نه وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اف سی آر او پختانه پر فاټات سباندې 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
سیکشن 1 نه راواخلا چون سخت سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې وی غیر سرکاري ادارې الف اعلان ویلی دی چې د 2014 او 2015 کال کلنی ریپورت یې ښیي چې په خیبر پختونخوا کې خواشه 25% جنکۍ سکولونو ته نه ځي. د تعلیمي چارو پوهان وایي د خیبر پختونخوا حکومت په خپلو لومړیتوبونو کې د جنکو تعلیم نه دی شامل کړی چې له وجې په سکولونو کې د جنکو شمیر کم دی. همداراز پوهان دا هم وایي چې په پښتنو سیمو کې بدامنی د دې وبل لویه وجه ده چې سکولونو ته جنکۍ نه ځي. انیسا اجمل په رپورټ لري.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې د 2014 او 2015 کال د یادې ادارې د راپور او حکومتي شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 25% جنکۍ او 21% الکان د سکولونو نه بهر دي. د الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی وایي په خیبر پښتونخوا کې د جنکو د تعلیمي ادارو کمی، په بجټ کې د جنکو د تعلیم لپاره کمی پیسې بیلول، په کلیوالو سیمو کې سکولونو ته د خزینه زده کوونکو نارسایي، د خزینه استادانو کمی، سخت قبایلی نظام او امنیت هغه وجوهات دي چې له وجې روستر بلې په سکولونو کې د جنکو شمیره کمیږي.
په خیبر پښتونخوا کې 52% جنکي آؤٹ آف سکول دي، دغه په فاټا کې 75% آؤٹ آف سکول جنکي دي. اکه دا چې موږ مجموعي طور باندې پاکستان لیول باندې راشو، د هغه شمیره ډېره زیاته ده، مطلب 52% جنکي آؤٹ آف سکول دي ټول پاکستان کې او 43% الکان آؤٹ آف سکول دي ټول پاکستان کې. دا د ګورنمنټ آف پاکستان خپل رپورٹ دا، د ګورنمنټ خپل سینسز چې کوم دا دا شمیري ښیي. که بیا ګراوند ته لاړ شي او ګراوند کې به صورتحال دینم ډېر بدتر وي.
په پېښور یونیورسټي کې د ایریا سټڈی سینټر مشر ډاکټر سرفراز خان بیا وایي که څه هم په خیبر پښتونخوا کې حکومت د جنکو د تعلیم لپاره د هلو زلو دعوی کوي، خو اوس هم په ډېرو سیمو کې حکومت د جنکو تعلیم له پامه غورځولی دی. نوموړی زیاتوي
چې ریاست خپل یا دولت چې دی هغه هم چې کوم سکولونه د الکانو او د جنکو دي نو هغه کې تعداد کې فرق دی. جنکو سکولونه کم دي او الکانو زیات دي. بل دا چې دهشتګرۍ او ترهګرۍ د لاسه هم د لاس کولونه برباد شوي دي او هغې
کم جنکی چې دی سکول لتلی هغه باندې دزیم کړی دی نو دا ډېرې خبرې دي چې کم په جمع دي او هغې د لاسه چې دی وسایل حکومت هم نه خرچ کوي په دې باندې او معاشرې کې هم چې دی پذیرایي نشته د دې خبردار ځکه حالات داسې خراب دي.
الته د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي په صوبه کې په دې وروستیو دوو کالونو کې په سکولونو کې د زده کوونکو شمیره تر ډیره زیاته شوې ده. نوموړی زیاتوي په صوبه کې دا مهال د جنکو لپاره زر کمیونټي سکولونه دي او د دې سربیره په نورو سیمو کې هم دوی د جنکو لپاره د تعلیمي ادارو شمیره زیاته کړې ده. خو عمر اورنگزیب بیا وایي چې باید د جنکو د تعلیم لپاره د بشري حقوقو ادارو سربیره پارلماني غړي هم خپل کردار ترسره کړي او د خزینه استکونکو سره سره د خزینه استادانو مسلو ته هم حکومت په ځانګړې توګه د پام وکړي چې دا شان د جنکو تعلیمي شرا زیاته کړل شي.
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکار
دي. مونږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم تاسو ته د پنجاب څخه رپورټ لرو. پرون د پنجاب صوبایي اسمبلی کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره یو بل منظور او په قانون بدل کړ. د بشري حقوقو ادارو د دې قانون پر رامنځته کېدو خوشحالي ښودلې او ویلې دي چې دې سره به د ښځو په وړاندې کورنۍ او ټولنیز تشدد کې ډېر کمی وشي. ځینې مذهبي ګوندونو بیا دا قانون ډېر سخت بلل دی او پر ضد یې د احتجاج کولو ګواښ کړی دی. د رابع اکرم خان رپورٹ کې نور تفصیل شته.
پنجاب اسمبلی کې د ښځو د حقوقو بل منظورېدونه پس د پنجاب صوبې گورنر رفیق رجوانه د ښځو د تحفظ بل لاسلیک کړی دی. د سنه پس چې بل د قانوني حیثیت ترلاسه شو. واضح دی وی چې تیره هفته پنجاب اسمبلی کې په متفقه توګه د ښځو د حقوقو بل منسوخ کړی شوی وو. د دې قانون تر لاندې د سړو لخوا په ښځو کورنۍ تشدد، معاشي استحصال، جذباتي او نفسیاتي تشدد او بدکلامۍ په اړه به قانوني کاروایی کیږي. د ښځو د حقوقو بل مطابق د ضلعو په سطح به متاثره ښځو لپاره د پناه ځایونه هم جوړول کیږي او سړي به د متاثره ښځو اخراجات هم چتوي. تشدد کوونکي سړي به د کوره د 2 ورځو لپاره د سزا په توګه ویستل کیږي او د دې کتنې لپاره په عدالتي حکم به ورته د جی پی ایس یو کړه هم اچول کیږي او که د عدالتي حکم خلاف ورزي وکړه نو نه صرف به ورته یو کال قید ورکړی کیږي بلکې جرمانه به هم لګول کیږي. بلخو د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن د دې بل مخالفت کړی دی او ویلي دي چې دا قانون شریعت او آئین سره متصادم دی. د تنسیه انداز کې هم ویلي وو چې اوس به د سړو د حقونو لپاره تحریک هم شروع کړی کیږي. د ښځو د حقونو کارپو او د اورت فاونډیشن یو چارواکی سایمه منیر وایي چې د 13 کالو راسه د ښځو د حقونو کارپوهانو لخوا د دې غوښتنه کیده او د ښځو د حقونو په لړ کې دا ډیر لوی قدم د پنجاب صوبې لخوا اوچت کړی شو.
د قانون کې چې کوم خبره ده غواړم چې یو خموږ دی کې د معاشي تشدد خبرم شوې ده، د نفسیاتي تشدد خبرم شوې ده، نو دا ډیر لوی خبره ده. خو دې کې دا غوري پهله ځل د سیوشو چې دا ټول کرایمز نارملی زموږ کورونو کې کیږي، هغه چرته نه چرته دا غیته د جرم شکل ورکړي شوې ده او موږ دا تمل روچ دینه پز زمون کې د شي چې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم سدونه طاقت راشي، سدونه جرأت راشي چې هغه هر فیصله په خپل کولی شي.
د دې قانون تر لاندې د خسي او سړي ترمنځ سولې لپاره مسؤلیتي سنټر به هم جوړول کیږي. د راپورون تر مخه د دې قانون نفاذ به د ټولو مخ کې ملتان نه کیږي او بیا به پرور او نورو ضلعو کې هم شروع کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې دولستوي بجې شوې د رازیل بجید بابر د خبر ډول ډیزور
په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر رضا خیروال وایي دوی پاکستان ته د امن خبرو اترو لپاره د طالبانو کوم فهرست نه دی ورکړی. یو غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې د سکولونو او استادانو د نشتوالي او امنیت د کمښت له امله په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د جنکو تعلیم سخت زیانمن شوی دی. روس وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړي کولو لپاره به د هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د روس د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په یوې خبر پاڼه کې د هغو وسلو یادونه کړې چې افغانستان ته یې په دې وروستو کې سپارلي او زیاتوي چې دا هیواد به د ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره افغان امنیتي ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن د ترکمنستان له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د ملي امنیت د شورا یوه خبر پاڼه وایي حنیف اتمر پرون ماښام د یو ورځني سفر په موخه اشخاباد ته رسیدلی دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي د اسلامي دولت په سواري ډلې پر ضد به د عراقي امنیتي ځواکونو سره د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره همکاري نور زیاتې کړي لکه څنګه چې د رمادي ښار بیرته نیولو لپاره کړې وي. اشتن کارټر پرون په پنټاګان کې وویل له عراق سره په یو وخت په شام کې هم د داعش د وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره اقدامات کوي. د عراق په شرقي برخه کې د شیعه مسلک په یوه جنازه ځان وژون کې برید کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي. پیښه په دیاله صوبه کې شوې چې تر 500 زیات نور یې ټپیان کړي هم دي. د یورپ د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د یوکرین په ختیځ کې د رزبندۍ څخه د پرله پسې سرغړونو په اړه سختې اندېښنې لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وینا کې له کیف او ماسکو وغوښتل چې خپلې سیموارې ترسره کړي.
مجید بابر درته د خبرونو لنډیز وایي. اوریدونکو اوس به له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله ته استه د پاکستان د زینو رسپانو د ادارې غټ کې وایي.
د پیښور نه خبرېدونکي آج رسپانه خپل ادارې کې وایي د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د مشترکه مفادات کونسل کې د سرشمیرنې په ځنډېدو اتفاق شوی دی او ویلي دي چې د نوې نیټې اعلان به وروستو کولی شي. د ادارې په وینا چې په یو ملک کې ترقیاتي منصوبې او نور کارونه هم د سرشمیرنې په بنیاد باندې ټاکل کیږي. خو د بده مرغه په پاکستان کې څو حکومتونه تیر شو خو هر حکومت دې لړکې د خپلې ذمېوارو پوره کولو نه ډډه کړې ده او سرشمیرنه او کورشمیرنه نه دا کړي. اداریه وړاندې وایي چې دې لړکې اکثره ملاقاتونه او غونډې کیږي خو اټل فیصلې پکې نه کیږي او همدا وجه ده چې د سرشمیرنې معاملې کلونو ته ورسېده. اداریه اخیره کې وایي باید چې حکومت زر تر زره د سرشمیرنې نیټه وټاکي او دې لړکې سیمینارونه تابع کړي او دغه شان دې لړکې د موبایل پیغامونو او ویب سایټونو نه هم فائدہ واخستل شي ځکه چې دا یو ډیره مهمه مسله ده او دې کې نور ځند نه دی پکار. جنگ ورسپانې خپل اداریه د زنانو په حقونو باندې لیکل دا او وای چې پنجاب اسمبلی کې د زنانو د حقونو لړکې د بل منځوري دو ورستو د پاکستان ځنې مذهبي ګوندونو د دې په ضد احتجاج کړي دي. اداریا مخکلي کې اسلام نه ایواز زنانو ته د برابرۍ حقونو ورکولو خبره کړي ده بلکې د دوی حقونو ته تحفظ هم ورکړي دي. اداریا په اخیره کې وای چې اوس د زنانو د حقونو بل کې څه کمی وي نو په کار ده چې د هغې اصلاح وشي. خو د دې په ضد احتجاج کول یا دا لانجمن جوړول دا با نورې مسلې را پیدا کړي. نو باید چې که مذهبي ګوندونه وي او که هر څوک وي چې خپل رویه کې نرمي راولي او دا لانجمن جوړ نکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو رائټرز خبری اجنس لیکي چې تیر ورځ د پنجاب صوبې د وژل شوي گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته پانسي ورکړل شو. د سلمان تاثیر د اجنس په خبره ګناه دا و چې هغه په دغه هیواد کې د ناموسي رسالت په متنازعه قانون کې د بدلون غوښتنه کړې و. بلخوا ابزر ورسپاړې له افغانستانه د تلونکو هغه کسانو په اړه لیکنه کړې ده چې په غرب او یورپی هیوادونو کې پناه غواړي. مجید بابر د دې دواړو لیکلو غټ ټکی درته وایي.
رائټر خبری اجانس په خپل یو راپور کې د پنجاب صوبې د وجلې شوي گورنر سلمان تاثیر د وجون کې ممتاز قادری د پانسۍ موضوع راغستې ده او لیکي چې قادری ته تیره ورځ د راول پنډای په اډیاله زندان کې پانسۍ ورکړل شوه. هغه سلمان تاثیر صرف په دې خبره وجلی و چې د ناموس رسالت په قانون کې د بدلون تجویز ورکړی و. د اجانس په خبره د سلمان تاثیر د وجنې نه پس چې کله ممتاز قادری پولیسو ونیو نو دریز یې خپل کړی و چې سلمان تاثیر د یوې عیسوي ښځې چې د ناموس رسالت د قانون له مخه د یوې خپل منځي جګړې نه پس ورته د مرګ سزا اورولی شوې وه ملاتړ یې کولو او په دغه قانون کې یې د بدلون غږ پورته کړی و. سلمان تاثیر صرف دومره ویلي وو چې دغه قانون په غلطه توګه کارول کیږي او باید بدلون پکې وشي. د اجانس په خبره هر کال د دغه قانون له مخه د سلو نه زیات کسان نیول کیږي چې زیاته برخه پکې د عیسویانو او نورو اقلیتونو وي او که جرم ثابت شي نو د دغه قانون له مخه مجرم ته د مرګ سزا ورکول کیږي. که څه هم تر دا مهال په دې جرم کې چاته پانسی نه ده ورکړل شوې خو تورن کسان تر کلونو پورې بندیوان وي. د اجانس په خبره دغه متنازع قانون د دغه هیواد د مذهبي او روشن فکره طبقې ترمنځ ډېرې لوی فاصلې رامنځته کړي او ځینې هغه نور چې سخت دریځ فکر لري هغوی سلمان تاثیر صرف د دې له وجې ملحد ګرځولی و چې د ناموس رسالت په دغه قانون یې تنقید کړی و. اجانس لیکي چې د سلمان تاثیر د وجنې نه پس کله ممتاز قادری په لومړي ځل عدالت ته وړاندې کړل شو نو ځینې وکیلانو پرې د ګلونو پاڼې وشیندلې او هغه قاضي چې قادری ته یې په لومړي ځل د مرګ سزا اورولې وه د مرګ د ګواښونو نه پس په جلا وطن کېدو مجبور شوی و. بلخوا برتانوي ورځپاڼې ابزرور په خپل یو راپور کې یورپ ته د ورتلونکو افغان کډوالو د سفري مشکلاتو موضوع غوره کړې او لیکي چې د تیرې میاشتې په اتمه نیټه کله چې افغان کډوال فیروز مظفري سره له خپلې کورنۍ د ترکی د سواحلو نه روانېدو نو په کابل کې له خپل ورور فرید سره په ټلیفوني رابطه کې و. د تیرو اتو څلوېښتو ورځو نه چې فیروز د یورپ په سفر د کوره راوتی و نو فرید ورته ویلي وو چې هر وخت به خپل لاسي ټلیفون چالان ساتي چې د خیر خیریت نه دی خبرېږم. ورځپاڼه د فرید له قوله لیکي چې بیا فیروز راته وویل چې د ټلیفون بیټرۍ مې کمزورې ده، هر وخت فون چالان نشم ساتلی. ویل یې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون د کورنۍ یولس غړي په یوه وړوکې بیړۍ کې کېناستل او د ترکیې د سواحلو نه د یورپ په لور روان شول. خو بیا فرید ډېر د غم نه ډک خبر واورېدو چې د ترکیې د ساحلي ښار ازبیر نه کله د دوی بیړۍ روانه شوه نو 15 منټه پس بیړۍ سره د څلېرویشتو مسافرو ډوبه شوه. ورځپاڼه لیکي چې دا مهال یورپ ته د ورتلونکو کډوالو یوه لویه برخه په افغانانو مشتمله ده او د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه تیر کال یورپ ته څه د پاسه 2 لک پناه غوښتونکي داخل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د طالبانو د واکمنۍ د ختمېدو وروستو تیرو 15 کالو کې افغانستان ته نړیوالو دومره مالي مرستې ورکړي چې څومره د دویمې نړیوالې جګړې نه پس د مارشل پلان په توګه یورپ ته ورکړل شوی وي، خو بیا هم ډیری افغانان وطن پرېږدي او بهرنیو هیوادونو ته د خطرونو ډک سفرونه کوي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاہ خانمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو نه ته بابا یې څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو همدا اوس اوریدل شئ. که چیرته تاسو فیسبوک پاڼه لرئ نو کولای شئ چې اغلته د مشال ریډیو پاڼې ته ورشئ او دا غینه نه یوازې دا چې تاسو خپل همکارانو خپل دوستانو ملګرو سره د زموږ د مشال ریډیو رپورټونه او تصویرونه ویډیوګانې شریکې کړي، بلکې د دې ترڅنګ تاسو دا هم کولای شئ چې زموږ په خبرونه باندې موږ ته تبصره وکړئ او د دغه تبصرې د لارې موږ ته ووایئ چې تاسو زموږ خبرونې خوښوئ او که کومې خبرونې مو نه وي خوښې هغه موږ څنګه ښې کولای شو. اوس یو رپورټ ورته د چین د پوز مشر واده کړی چې هیواد به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري زیاته کړي. جنرال فان فین هو وایي چین په پوځي برخه کې له افغانستان سره 480 میلیونه ین چې 3 میلیونه ډالر کېږي مرسته کوي. د چین د پوځي چارواکي پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره ملاقاتونه وکړه. نور تفصیل به یې اجمل اندر ته وایي.
چین وایي په پوځي، اقتصادي او پرمختیایي برخو کې به د افغانستان ملاتړ وکړي. د چین لوی درستیز کابل ته د سفر په ترڅ کې د دوشنبې د ورځې په ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې په دې اړه څرګندونې کړي. فان فین هوی ویلی د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت اقدامات د ستایلو دي. نوموړي ژمنه وکړه چې چین په انکشافي او اقتصادي برخو سربیره په پوځي برخه کې 480 میلیونه ینه مرسته کوي چې د څه باندې 3 میلیونه ډالرو معادل دي. د چین لوی درستیز په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو کې د هغې طرحې ملاتړ هم وکړ چې د شانګهای د سازمان په غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ د جلبولو مسله یاده شي. د فان فین هوی په وینا هیواد به په نږدې راتلونکي کې د دې طرحې د عملي کېدو لپاره د سیمې د هیوادونو د مشرانو په کچه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. له ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره په لیدنو کې د چین لوی درستیز وویل له ترهګرۍ سره مبارزه باید د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او چین ترمنځ د یو شریک چوکاټ له مخې مخکې یوړل شي او څلور واړه هیوادونه باید خپلو کې د اطلاعاتو او معلوماتو په شریکولو کې همکاري وکړي. چین یو له هغه څلورو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې د نقشې د جوړولو په څو څلور اړخیزو غونډو کې استازي برخه لرله. په دې څلور اړخیزو خبرو کې پر چین او افغانستان سربیره د پاکستان او امریکا استازو هم ګډون درلود. یو شمېر سیاسي څېړونکي په افغانستان کې د چین رول مهم بولي. د امریکا په دفاعي پوهنتون کې استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي د چین ملاتړ له دوو اړخو د افغانستان لپاره مهم دی. خغلی جلالي وایي له یو اړخه چین کولی شي هڅه وکړي په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره ښه شرایط برابر کړي، یعنی د پاکستان په همکارۍ له وسلوالو طالبانو سره روغې جوړې ته لاره هوارولی شي. له بل اړخه چین کولی شي په عین وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې پوځي مرسته وکړي، څو هغوی وکولی شي په مخکې پراته ګواښونه له منځه یوسي او د سولې لپاره زمینه برابره شي. سره له دې چې تمه وه د افغان ولسمشر او د چین د لوی درستیز ترمنځ به هغه غونډه کې د چین د رول پر موضوع هم خبرې وشي چې په همدې اونۍ کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه جوړیږي، خو له ارګ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي. افغان ولسمشر د دوشنبې په مقام له چینایي هیات سره په کتنه کې د تروریزم ګواښ نه یوازې د افغانستان بلکې د چین او ټولې سیمې لپاره جدي خطر وباله. افغان ولسمشر اشرف غنی همدارنګه د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې طرحه موثره وبلله او ټینګار یې وکړ دا مبارزه باید د یو روښانه او واضح میکانیزم له مخې ترسره شي او له ټولو تروریستي ډلو سره باید یو ډول چلند وشي. تر دې مخکې د چین لوی درستیز د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره کتلی وو. خغلی اتمر په دې لیدنه کې له چین څخه د ترانسپورتي هلیکوپټرو او د رادار د سیستم په برخه کې مرسته وغوښته او د افغانستان لپاره ډیره مهمه وبلله.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختمه
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت راوړی
تیر یا هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اوسم تاسو یو مرکه دراورو. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د دغه وزارت لوړ پوړي چارواکي به په نږدې راتلونکي کې د کډوالو د ستونزو د حل په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته سفر کوي. دا به داسې حل کېده چې پاکستان د رپورټون تر مخه تازه شپږ سوه افغان کډوال په دې خبره چې اسناد نه لري نیولې دي. دا چې د کډوالو وزارت ولې تر دې دمه د دغه ستونزو پر حل نه دی بریالی شوی، تمیم اخګر په دې اړه د دغه وزارت د مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میخیل سره مرکه کړې ده. راځي چې دا ور
هغه افغانان چې هلته لا نه دي راجستر شوي، د اوسېدو اسناد نه لري، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي، دوی ځورول کیږي، خو بیا هم کله چې کومه ستونزه پیدا کیږي د کډوالو آتشې چې په خیبر پختونخوا، اسلام آباد او د پاکستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هلته کار کوي، دوی د یو این ایچ آر سره په همغږۍ یو ځای عاجلن د ستونزې د حل لپاره اقدام کوي او د هغوی ستونزو ته رسېدنه کیږي. اوس دپاره هغه افغانان چې د مهاجرت کارتونو نیټه په 2015 کال کې پای ته ورسېده، موږ له پاکستان سره هوکړه کړې وه چې د 1.5 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه به د دوو نورو کلونو لپاره هم وغځول شي، خو زموږ د تفاهم خلاف او زموږ د توقع خلاف د دوی د مهاجرت کارتونه د شپږو میاشتو لپاره وغځول شوه. د همدغې ستونزې د هواري لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په نږدې ورځو کې د پاکستان په رسمي بلنه پاکستان ته سفر کوي او د پاکستاني چارواکو سره
پاکستانی رسنی دا خبر کړی دی چې په دغه ورځو کې 600 افغانان پولیس دخوا نیول شوی دی. په دغه افغانانو کې ځینې کارتونه هم لري چې د میاد پوره شوی دی، نو د دې په اکله تاسو څه کوئ؟
البته یو څه غوږ غواړم اوریدونکو ته واضح کړم، د هغه افغانانو د 1.5 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه چې د 2015 کال په پای کې پای ته ورسېده، د دوی د مهاجرت هماغه شته کارتونه د شپږو میاشتو دپاره د اعتبار وړ بلل شوی او د پاکستان د حکومت د کابینې په اجنډا کې د افغانانو د مهاجرت د کارتونو د مودې د غځولو موضوع شامله ده او د پاکستان کابینه به په دې اړه پریکړه کوي. یو شمېر کسان چې د مهاجرت کارتونه نه لري، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي، پاکستاني چارواکو هم دغه اندېښنه درلوده. بالاخره پریکړه دا وشوه چې دا کډوال دی هلته راجستر شي، پاکستان له موږ سره تفاهم وکړي چې دوی به هلته راجستر کیږي، دوی ته باید د اوسېدو قانوني اسناد ورکول کیږي. پاکستان حکومت جواب په تمه یو تر څو پاکستان په دې اړه دغه پروسه رسمن شروع کی او افغان حکومت د خوانه حالت نظارت کیږي. یو سل کسیس کاری ټیم زمنګ د خوانه آماده شوی تر څو لاړ شي پر دغه پروسه حالت نظارت وکړي.
نو تاسو هر وخت د پاکستان په هوکړو په تمه ناستی اسی، نو که پاکستان دغه هوکړه پر ځای و نه کړی، نو تاسو اقدام به سوي په دغه برخه کې؟
البته دا یو سند دی چې د دواړو هیوادونو لخوا لاسلیک شوی، د همدغه هوکړو په اساس باندې تصمیم نیول کیږي. نو هوکړه چې شوی په دې باندې به عمل کیږي او موږ امیدوار یو چې هلته د افغانانو د راجستریشن پروسه هم پیل شي او د تیر په څیر پاکستان د دوی د مهاجرت کارتونه چې مخکې هم د یو کال یا دوو کلونو لپاره د دوی د کارتونو موده غځوله، دا ځلې هم د دوی د مهاجرت کارتونه د دوو کلونو لپاره وغځوي. زموږ غوښتنه له پاکستان څخه دا ده چې د مهاجرت موضوع ته د یوې بشري مسلې ستر ګوګوري او له هر ډول سیاسي مسایل څخه دی لري وساتي او د تیر په سیر دی خپل قربتوب ته ادامه ورکړي.
پام کوه، یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ته معنا
الیک چې تیر دی نه باسي. پام کوه
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو چې پام کا
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې پام کوو نيزه تنزیه خبرونه تاسو په تیر غړی کې نن واردل او به د جمعې پورز اوریدل شي. اوس تاسو یو رپورت درورو د ګل پورز د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر یا خبر هاوس په خور کې د سیمې د خلکو د ستونزو پر لړکې د چارواکو ځای مشرانو ترمنځ یو غونډه وشوه او ځای مشرانو د تنظیمي شکایتونه وکړل. خو په دې مقام پولیټیکل چارواکو وویل چې دوی کوشش کوي چې د خلکو ستونزې حل کړي، او که بیا هم د دوی ستونزې نه حل کیږي نو کولی شي همدغه ډول باندې خپل تنقیدونه جاري وساتي تر څو چارواکي خپلو غلطیو او د خلکو ستونزو ته متوجه پاتې شي. فرهاد شینوار په رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود دغه غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې دلته ډیر مثبت تنقید وشو او چې ځایي خلکو ته کومې ستونزې ورپېښې دي د هغې نه انکار نشي کېدی او دوی به د حل کولو هڅه کوي.
موږ سره هم دغه ټایم د ځای کې دل نه دی پکار، او زه ډېر خوشحاله یم چې تاسو کومې خبرې وکړې او دا نه چې صرف مورېدلې ده، په هغې مو سوچ هم کړی دی، خو تاسو ته پته ده چې ستاسو د علاقه دا سیمه ډېره سینسیټیو ده. انشاءالله تر څو پورې چې زه مدل مونگا با حاضر یو چې صدا سي مسلې دي، صدا سي ایشوز دي، تاسو به مونږ ته وای او مونږ به داغه د حل کوشش کوو.
دا چې د خیبر ایجنسی خلک د کوم مشکلاتو سره مخ دي په دې حق لا په دې غونډه کې شریک یو مشر عبدالرزاق پردي مشال ریډیو ته وویل
دی بجلی مسالہ دو ته صحت ته دی مونږ د لوړګي لوی اسپاټال دی مشر ریم پاکستان دی خو ډاکټران پکې نشته. دی مونږ په لنډی کوتل تحصیل باندې دی یو بوډا تکلیف ته چې ټوبیلو نامستا او غاټمستا او واړمستا
مرکز نشته یو کال کې دا غي دا کار مکمل نشو، هغه نری نظام اوسه پر بحال شوی نری.
او په دې موکا یو بلتن خالد خان اپریدی زیاته کړه
ټول نه غټه مساله د امن او امان دو او بیا ورسره د منګ د صحت او تعلیم مساله دو. گورنر صاحب ته مونږه مخکې هغه کړه وسم د غور ته کوچ په باړه کې بیا هغه رڼا راواله چې هغه کومه په خوا و.
یاد دی وی چې په دې غونډه کې پولیټیکل چارواکو نه دغه غوښتنه هم وشوه چې باید د ایجنسی هر قبیلې له په خیبر هاوس په خبر کې پوره وخت ورکړی شي او د دوی اجتماعي ستونزو ته پام وکړی شي او د لیوی ځواک په برتیو کې دی د میرټ نه کار واخیستل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
لکلونو راهیسی روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو ته وړاندې کیږي. خبريګي درته تاسو کول شي چې موږ ته د دې خبرونو په اړه خپل نظر وای. د نظر ویل دوپاره ډېرې لارې چرشته دي په ژوندیو خپرونو کې راتللی شي، د فیسبوک ټویټر د لارې تاسو راتللی شي، همداراز تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل پیغام هم پرېږدي. موږ به کوشش کوو چې ستاسو د تجهیزونو او وړاندیزونو په رڼا کې تاسو خپلې خپرونې تیارې کړو او ستاسو ستونزې ستاسو مشکلات هم د چارواکو تر غوږونو ورسو. اوس د غړی په اخر کې تاسو ته یو رپورت دروړو او دغه رپورت د په بالیوډ کې یا د هندستان په فلمونو کې ډیرو خلکو د هندستان فلمونه کتلې دي او بلکې موږ ټول سره آشنا یو چې په هغه کې ډیر پښتانه اداکاران او هنرمندان دي. مثلا دلیپ کمار چې خپل نوم یوسف خان دی، شاهرخ خان اوس چې اوس ډیر مشهور دی، سلمان خان، عامر خان، دغه ځینې نومونه دي چې ذهن ته راځي. د دې تر څنګ نور ګڼ داسې اداکاران دي مشهور مشهور لکه قادر خان، هغوی اوس هم په کور کې پښتو وایي هلته په هندوستان کې. د دې ټولو په اړه په هندوستان سینما کې د پښتنو اداکارانو د کار په حق لمنې زموږ همکار اسرار عالم مومند یو رپورټ جوړ کړی، راځي دا وره.
پوچھتا ہوں یہ کون ہے جو اس دھرتی کی لاج بن کر اس زمین پر آئی تھی اور آج انسانیت کا کلنک بن کر تمہارے چرنوں میں کھڑی ہوئی.
دا آواز دا ہندوستان دا فلموں دا نامتو ستوری دلیپ کمار دے. دا خپل نوم یوسف خان دے. شاوخوا اتیا کال مخ کے ل پیخور څخه د 12 کالو په عمر کې ممبئی ته تللی وو. پاکستان حکومت په پیښور کې د دلیپ کمار کور کامې ورسره ګرځولی. همداراز د هندي فلمونو ستوري شاروخ خان چې په ټوله نړۍ کې یو نوم لري او فلمونه یې یو شمېر ژبو ته ژباړل شوي دي د هندوستان د سټار پلس په نامه د یو ټي وي په پروګرام کې ویل.
بټ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یار, میرے والد ایکچولی پاکستان سے, پشاور سے.
زه تاسو ته یو خبر کول غواړم. زما پلار له پیښور سره تعلق لري. زه هم پښتون یم, ښکاري نه خو زه هم پښتون یم.
دا چې نور کوم نامتو پښتانه هنرمندان د هندوستان په فلمونو کې کار کوي په اړه یې په کابل کې لیکوال محبوب الله خان چې خانان په بالیوډ کې په نامه یو کتاب لیکلی او د هندي فلمونو له یو شمېر ستورو سره یې مرکې هم کړې دي. له مشالډو سره یې په خپلو خبرو کې ویل
دا څه چې دوی کې د سلمان خان کورنۍ چې دا هغه دوی 200 کاله مخکې د سوات نه راغلي پښتونخوا له سوات نه او دی پاسل کی یوسف زی دی بھوپال نہ سلمان خان پلار سے سلیم خان نمی گی ہاگا بیا ممبئی تھا راگل دی فلموں دل پارا دیدی ترسنگ بلا کورنا دا آغا دی شاہ رخ خان کورنا دا چھے ہوگوی اس مال پپی خور کی وسم دی ہوگوی دی پلار خورو سی گی او شاہ رخ خان کورنا دی پی خور نراغل دا بیا مهم کورنا چھے دا دی امجد خان کورنی دا چی دی دوی پلار لپی خور نراغلی و دی ترسنگ یو بلا کورنی دا چی آغا دی راج کپور کورنی باندیا دیگی چی سلورم پینزم نسلی دا پا فیلم آن لفیل که دیر اغوی هم تا پختانه وی چی آغا پینزم نسلی وست پا فیلم آن لفیل که کار کهی او لگیا دی دی اغوی کورنی دیر مشوره دا نو دا سی تقریبا لزگون کورنی دی چی دی دی تفصیل دیر او گدرازی خود دی اوز زانتا پختانه وی پختان الاصل وی زانتا
محبوب دا هندی فیلمی نڑی لنام تو ستوری قادر خان سره مرکه کړي چې پکې قادر خان وی هغه په کابل کې زیږیدلی دی او تعلق یې له کاکړو قبیلې سره دی.
موږ د کابل څخه راغلو سم بمبئی تھا. مور پلار می دا کندارو, مور می دا کوٹیوا, مور کاکڑان یو, مور می دا پرین وا اور بمبئی تراغ لو. بمبئی کی دتا یو یو ڈیر گند زائے دی سلم ایریا زور تبائی آتا مر راغ لو. بس کور نو غریبان ہو مر کور مرا پیدا سو تمام تعلیم میں مکمل کی.
همداراز د پښتو فلمونو ستوري امان چې په پیښور کې د پنوم یو سینما هم وا وای کله هندي فلمونو خانان وزي نو هیڅ پکې نه پاتې کیږي.
اته کله نه پتی راج کپور او دلیپ کمار دا تاسو ته لري ا وخت نه وانه ته نه راځي پښتنو چې کوم راج شروع شوه دې اته روسره قائم دائم دې او کله دا دې نه کی ہندوستان فلم انڈسٹری نے ختم شو دے پختنو نظام چاہیے انڈسٹری بہت ٹور نشی کے نسائن تقریباً 50% کمیا راشی
ل پیخور سرا تعلق لرون کے پاکستان دا سرکاری ٹی وی دا ڈرامو نامتو ایکٹر فردوس جمال وای چې پښتانه خواریکخ دی او چې چرته هم وی مخ په وړاندې د تلو کوشش کوي. د دې په خبره چې په پاکستان کې حکومتونو فلمی نړۍ ته په سمه توګه پاملرنه کړې وي نو اوس په پېښور او کوټه هم له ممبئی اورستونه وي.
پښتانه خو ټول دنیا کې پتا ده چې کم کم ځای کې چې څومره امن پسند قوم دی او څومره محنتي محنت کا شخص وګړي چې نه په دې کې او په دنیا کې چې چېرته چېرته پښتون دی هغه څومره ځان وژني څومره محنت کوي څومره قسمت دا دی چې زموږ په ملک کې د یو سیزن سے صحیح ادارہ جوړ نه شو یا صحیح کم داغ کار یعنی دلته هر یو سړی هغه کار کې لګیا دی کم داغ کار نه دی. ته د ظاهر خبره ده چې زموږ په فلم انډستری د دې نظام یو حصہ ده کنه.
فردوس جمال وایي په پاکستان کې روان د بدمنۍ په حالاتو کې هم یوازې د پښتو فلمونه جوړیږي. د په خبره کدا فلمونه خدي او که خراب خو د دې خبره کاسي کوي چې پښتون په فطرتي توګه نرم مزاجا خواریکخ او نستړی کیدونکي دي.
مشال ریڈیو دا